دی رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه خبر کړی ویلي دا په سګنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېر ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2013 کال پایله له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان ایچ سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنه قانوني اسناد درلودل. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دوه افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي وو او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې لس ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر درېو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د محقق فعال نسرین ستوده میړنی ولایده د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انستاګرام پاڼه ولیکل چې پلار رضا خندان سهار مهال په تهران کې خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې میړې د 1499 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی دی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ستراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لري وو. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي امپرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو پر ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پرېکړې وشي. لبل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړې او کنه. پارلمان تېرونه هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شیبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3 اوریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړه او په 6 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شلوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 یو ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې وو اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د یوې غونډې په مهال د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې له لارې تعقیب شي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د مرکز او ولسوالیو ترمنځ سړکونو له خرابوالي شکایت کوي.
سړکونه سیده دلته په خوا جوړ و، بیا ترمیم ته ضرورت لري. غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي.
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکي وایي سږکال یې بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي.
د ورځې ډېر څولېخو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د هڅو په باب وایي چې غواړي په سوریه کې د واک د سوله ییز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړې لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګند شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پرېکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یوه غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درېنیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارز د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو.
نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوي. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیواله محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر سارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د خزو د یوالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیگانه وخت له مادرید څخه ازادي رادیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمن تو په دې کې دی چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزي چې په خوا چارواکي متعرض خزي نه مني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري، او یا هغه خزي چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر مشي خزي له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. اول دا چې دا واضح ده چې باید له طالبان سره خبرې ونی شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې په دې اړه اعتراض کړی و.
له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینا تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې وه. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو غوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتات.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هڅه پیل کړې چې په سوریه کې د واک د سولیز انتقال لپاره د منځني ختیځ هیوادونه سره متحد کړي. ښاغلی بلینکن په دې سفر کې پرون په ترکیه کې وو او له هغې مخکې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریې او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد او له صدر اعظم محمد السودانی سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرې نږدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همداراز د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالاتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزا کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیل وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن 12م سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته دا سیمه ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگتن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلابه منځنۍ ختیځ چې هسې هم نه امن دی لاله لوی کړکیچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نورې سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکیچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډیر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریه او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی پرون په دوهم شل اوریزه سیالۍ کې زیمبابوې ته ماته ورکړه او لوبډلې یو یو مساوي کړه. دواړه لوبډلې به د لوبډلۍ وروستۍ سیالۍ نن شنبه د کابل په وخت په څلور بجو ترسره کړي. نور جزئیات به له بختیار ساحل نه واورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شل اوریز سیالۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته د 50 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. دغه سیالي د زیمبابوې په پلازمېنې هرارې کې د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د پچې په ګټلو سره د 1450 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی درویش رسولي و چې په 240 توپونو یې 50 منډې وکړې، شپږ څلوریزې او یوه شپږیزې ووهله. دغه راز عظمت الله مرزي بیا 28، ګلبدین نایب شپږویشت او صدیق الله اتل 18 منډې جوړې کړې. په سیالۍ کې زبید اکبری ته د لومړي ځل لپاره د لوبې موقع ورکړل شو، خو هغه په یوه منډه رن اوټ شو. د زیمبابوې لپاره په توپ اچونه کې ګانډو او رینبول دوه دوه لوبغاړي وسوځول. زیمبابوې د افغانستان د هدف په دوام 19.4 اورونه ولوبول، 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. مخکښ منډه جوړوونکی لوبډل مشر سکندر رضا و چې 15 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نوین الحق 3، مجیب الرحمن 2، عظمت الله مرزي 1، فرید احمد هم 1 او راشد خان 3 وکټې اخیستې وې. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه درویش رسولي ته ورکړل شوه. دا په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې د درویش رسولي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ اوس مهال یوه یوه برابره ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه نن د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې د دې امپراخ ولایت مرکز او ولسوالیو ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پکتیکا هغه ولایت دی چې د افغانستان په تیر پخوانی جمهوری نظام کې هم بیا رغونې ته زیات پام نو اوخته. په پکتیکا کې ځایی چارواکي هم د خلکو د غستون زمینی خو وایي چې د لارو او سړکونو په ګډون د ټولګټو پروژو ستونزې له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې ده. نور حالی د نجیب الله لوخیل پر راپورټ کې اورئ.
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالیو کې ډیره ده. ځکه غریزی سیمی دی او وړ موټر ور باندې تک را تک نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال رادیو ته وویل
سړکینم چې دی د بازار نه وتلی خپلې کټای شي د ارت په ژوندې بڼه د عوام غونډ ولړ دی چې په مخ کې دای ترانم خروب ده. خاص دی ورګین بازار میستانه جوړی غوټ لنګ گیستا دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکه زړیک دغه تسلیکین انستا هر شي ته محتاج دی.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیده دلته په خوا جوړو بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله ویل په پخوانیو سړکونو خرابوالی دا ستونزه جوړه کړې چې لیلرې پکې کندې او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوی چې دا کفرک لري دا کډي کډي سې لري پسپیډ کې ورسې خلک له مرګ سره مخامخ کیږي. سړکو کې چې دا کډي کډي دي پسپیډ کې ورسې موټر سبسواړي د جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي. جوغو مخنیوی
بلوری تزایی مسئولین وایی در سرکون و سرویگان پیل شوی چه وروست به یوراندیز لور و مقاماتو تا در منظوره لپاره اولی گل شی. در ولایت ماوین عبدالسلام سعادت ویل
که یو شاتفات ولایت تای زمانگ پا اکثر ونسوالیو که زمانگ پا اکثر لوی لوی علاقو کلو که مشکلاتون نرو. در سرکون موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مداغو دا پرم داده چه انشاءالله سلکان هم برته جوړو. پا پکتیکا که بدا سی کلی نیست چه سرکی نیست برابر.
یاد دیوی پکتیکا ولد ارگون، میتاخان، سروبی، جانخیل، وازیخوا، خیرکوت، خوشامن، یوسف خیل، سروزه، امنه، زیروک، نکه، گیان، تروه، ورممی، گمل، شخیلابات او چارباران پگرون طول چلی رویشت ولسوالی لری. کچه هم پتی رو دول سیزو که ده پکتیکا ده ولسوالی ترمنز او همدارنگ غزنی پکتیا و خوست را تلیلی لار جوری شوی خوری ره ده جگرو، سیلابونو او ده ساتن او سارن ده امکانات و ده نشتون لکبل زیانمنی او خرابی شویدی.
ستاسو پا کلو او باندو که چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
په کونړ کې د مالټو باغ لرونکو وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال بڼونو زیات حاصلات ورکړي دي. د دوی په وینا هر بڼ به په لسګونو ټنه مالټې ورکړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی. خو دوی دغه راز شکایت کوي چې حکومت او مرستندویه ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې تریخه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل اوسیدونکو محمد امین راته وویل لس کال کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه یې د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سکه حاصل کې خدای زکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور او سکالي خدي.
یو شمیر بنوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بنونو کې د پیدا کیدونکو ناروغي او په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کې دانی غورځي موږ ته پته نه لګی درته ستونزې نه د حالات راځي په دسه د وبو د ورکل دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغي او څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهاوني پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمې مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو، نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښتي چې په تیرو 20 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د افغانستان د غزنی ولایت اندلو ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. ما د حکومت د وختنه سره پاس د وبرازي او د تنارته توي نو مې د وختنه جن کو د انار ډکړه د لخصو مو بش د ابو باندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او د انار زړه زړه کار کا ځکه چې بیا سره ابو ناراوږي نو د انار ډکته د خړې ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هلي احترامات می قبول کی. زغلم حیات کندهار ولایت تمارو پولیس والی څخه ستاسو پر لین یم. تمارو پولیس والی کی په هغه محل باندې د معروف د رود د سیمه ډیر مځکی بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او مامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي، خاص نتیجه نه دا ورکړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام. د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان. نو کوچان ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکې هیلې وړاندې کوم. باد له سلامه اسلامی امارت نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یو مجي سر کړی لار نه راکې. دا د اسلامی امارت ګلپور چارواکو ته ورسو.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په تیره نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو این سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خپور کړی ویلي دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د بشري حقونو ایراني ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقونو دې ډلې پرون جمعه په خپله ویبپاڼه په یوه خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي